السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو ازادي رادیو اوري دا وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن چهارشنبه د کب 2مه د فبروري 28مه ده. په دې خبري مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي اوري چې روسي په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر ارزمخې خبرونه. مهم خبرونه سره ټکی ده. افغانستان دفاع وزارت د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. په بهرنیو خبرونو کې هم اورئ چې په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده. پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري داعش وویل داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې شوې ده. ښاغلي وزیري بیګا ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري، یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی. نور داعش په افغانستان کې نشته دی، نه حضور لري، نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي چې دلته مرکزونه جوړ کړي.
پرون په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخوانی والي عبدالکریم خدام نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې او په دې برخه کې د جوړجاړي خبرې سمې نه دي. د سمنګان پخوانی والي عبدالکریم خدام چې ویلي وو د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سیشنبه پر ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واکوس پاره بلکې په دې اړه په جوړ شوی مراسمو کې هم ګډون وکړ. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د وی معاملې لمخې شوې ده. خو د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان د منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غواړي د ښاغلي خدام له تجربې کوم بل ځای استفاده وکړي، خی بل ځای دنده او پر دنده وټاکي. خو په سمنګان کې نوی والی ته د چارو د انتقال لپاره داسې کوم جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د بریټ په اړه د حقیقت موندونکو راپور بشپړ شوی او په نګدی راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي. د کورونا چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل د نتایجو په اړه د جزئیات لو ورکولو ډاډه وکړه، خو ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې بریټ په اړه د څېړنو راپور وړاندې او تایید شي جزئیات به له خلکو سره شریک شي. یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوال وتوانېدل له زیات اندازه وسلو او مهمات سره د انټر کانټیننټل هوټل له امنیتي تلاشیو تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو بریټ وکړي. 15 کسان وژل شول او لسګونه نور هم ټپیان شول. ورزودا نړۍ خبرونه ته. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي. د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جي په نوم کوردی ملیشو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته په پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره پر پوله به مورچلې ونیسي او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو په دفاع کې به برخه واخلي. اخوا د سوریې دولتي رسنۍ ویلي ترکیې ځواکونو په افرین کې د سوریې په حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو ویلي د سوریې حکومت پلوي ځواکونه ورسره له هغې چې ترکیې ځواکونو د خبرداري په توګه د توپونو ډزې پرې وکړي لسیمې وتلې دي. د یو بل خبر لمخې امریکای چارواکو ویلي دوی د سوریې په پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبرې لرنو ته وویل په ختیځ غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی د سمدستي راکم شي. نوموړي همدارنګه بشار اسد ته د وفاداره ځواکونو لخوا د محاصرې اوږي کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشت ډلوي په دوه ورځو کې به په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 250 کسان وژلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې د هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوه ته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري آژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی لخلی ویلی په تهران کې د سویډن استازي دوشنبه پر ورځ اعزار کړی وو. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی و چې احمد رضا جلالی ته سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون په موسکو کې د پاکستان او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د دوی په خبره د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې رد کړې.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وایي سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې خپله څوکۍ پرې ایښې.
ما کاملا رد میکنم، هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
او په ژوند رنګونو پروګرام کې هم یو ځوانه نجلۍ د خاستګاری یا جرګې لیګلو په اړه خبرې کوي.
والا واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې.
بیا مو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په موسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړې. روسیې او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنګټن تورن کړل چې د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ تر هغې کم ښیي څومره چې په دې هیواد کې موجود دی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې او یوازې څو ګروپونه پاتې دي. تفصیل د اجملاند پر ریپورت کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اغیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې پر ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړي توګه د افغانستان ګوندوی هیوادونو او روسیې ته لدې درکه د پیښ کوخ پاړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا د محل د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в افغانستان и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشې توکو د ګواښ چې لمن زنه دي تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګه ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ټلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل
ان آر اپینین د نمبر اف داعش اور آئیسیس
خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي، خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش ته موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی.
افغانستان
د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلک رد کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم، د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلف خبرې کوي، مګر یوام د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزورې شوی دی، دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند بیا ازادي رډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند یو سیاسي جوړجاړی او خدام ته د سولې په شورا کې د څوکۍ ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاند منیره یوسفزاده دا ادعا رد کړه. په دې اړه ته رپورت اجمل ان جوړ کړه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چاري نوي والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه دی شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سه شنبې په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبیح الله فطرت ازادي رډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي مخبه خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک اداري ویاندی منیری یوسفزاده د سه شنبې په ماښام ازادي رډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویاند څرګندونه رد کړي. منیره یوسفزاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ایز چارواکي هم موجود وو او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیری یوسفزاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت د ویان د دې د پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویان د امین الدین مظفری ازادي رډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لری کړای شوي والی، نوی والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه، خو په خبرپاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوی چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخوانی والی خاغلی خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لری کړی شوی والی عطا محمد نور سره د تیرو دوه میاشتو رئیس د مرکزی حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والی پتوګه خپل کار ته ادامه ورکړي. د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاندی منیر یوسف زاده ازادي رډیو ته ویل د بلخ د والی په اړه هم حکومت ژمنده چې نوې والی به دغلت معرفي کوي، خو زیاته کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوې والی د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې شوې. د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصره اجمل احمد شیبر لوستي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له کابل سره د واشنگتن د شمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې افغانستان د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د ستري برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډیر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیلی کې لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي کنه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن د ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوګونې لوبې مخه بنیسي پرته له شک چې ډیر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د زمان لمخې نه شرایطو ته په کتو سره پاتې شي. بلورت امریکایي جنرالانو او قومندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولي خبريالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته غوښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبريالانو ته ویل دي چې دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستري چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 400,000 افغاني راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوری وای له دریو میاشتو را پدې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه سرګندوي چې رسنی او چارواکي باید په ګډه حل لار پیدا کړي تر څو د ستونزه هوار شي.
ازادي رادیو ته غواګست په ټول افغانستان کې دولس پګنې مندنې صفه او اف ام 3.15 د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. په فراه ولایت کې یو اربیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوی او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. لتیری ورځی رئیس په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوی چې تر لاسو زیات افغان سرتیری پکې وژل شوی. په دې اړه احمد شاه فطرت یو ریپورت را لېږلې.
په فراه ولایت کې پروستوي شپه او ورځې کې اربیا پرمتی پوسټو بریدونه ډیر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې واځي په تیرو زلرو ساعتونو کې د غولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوسټو د دولت د وسوال مخالفان لخوا ډلیز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونه ته درنده مرګ ژوبل هم اړولې ده. د فراه ولایت د والی بیان ناصر مهری وایي چې پر څلور امنیتي پوسټو د فراه فرارود پر لوی لارې بریدونه شوي دي. دغه خبره په دغه بریدونه کې د دوی د معلومات لمخې لستنه ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همدا شان وایي چې دولت وسوال مخالفان په پښتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاتم بول شوی دی.
شمالګا پر پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوستې وسی او دوی پوستې هم په فرارود کې چې د بلبلو ولسوالۍ مربوط پد دي پر هغه باندې طالبانو یو جګړی زمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه ختمه ده.
پا په فراه ولایت کې پرامنتي پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې په وروستیو کې یوه ډله بهرني ځواکونه همدغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونو سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلي کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان په جنوب 215 متل قولي اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي تمرینونه کوي. دغه روزنیز مرکز مسولینو وي اوس نویو سرتیرو ته د ډلیزو وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورته کوي. دا چې نور په دغه مرکز کې سرتیری څه زده کوي، صادق رښتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی.
جواک جواک په مرکز دادہ لنده ضربه ضربه کوټه فخفخ
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد دفاع لپاره ځان آماده کوي. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو د سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیدي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان وشتلو پورې دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما ایجاد داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې د مپوري 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتې وچې د سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خو په تمریناتو بخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې وچې دلته د څوونی لپاره نظریا او عملی زده کړی او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل ترغلی د 15 هفتو د درس لپاره پنځه هفتې په تېرېدو کې دي، درې هفتې مو درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو، کوم استادانو چې موږ ته زده کړه رکړې ده او درسونه رکړې دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفه ته خپله موږ داو طلب راغلي یو خام هم شوق هم دی او هم پوهېږي د وطن حالات هم خراب دی. سمون خپل املا ولاتړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سمون لا وتړو موږ ته وای چې دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کینی کړه موږ ته هر هغه امکانات سمون تراکړل سمون تراکې موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو په خپل مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په مخ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې له خوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولی کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز مسولین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له درې سوو زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادي په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو وړ مورس په تهران کې د دې لپاره اعتراض کړی و چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکتر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د بلواز ضد پولیسو پر یوې ډلې ورځي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کاره ځواک پورې تړلی دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرې ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقیف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابدي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې 90 کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي.
مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او د افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي عبدالکریم خدام څخه نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټرکانټینټل هوټل د وسلوالو د بریډ پاړه د حقیقت موندون کې ډلې د سیرنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته وړاندې کیږي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي ځواکونه د افرین په شمال کې هغه سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په تخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد کې په ایران پر محکوم پر مرګ محکوم یو بندي ساينس پوه چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړی. مهم خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.org او فیسبوک باندې کتلای شئ. د فیسبوک آدرس مو ده facebook.com/azadiradio. د خبرونو د لوستلو ترڅنګ کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایت او فیسبوک باندې د ازادي رادیو د ازادي استودیو ټلویزیونی خبرونه هم چې هر ورځ جوړیږي او خبريږي کولای شئ چې وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
د خوړ تاسو منو مراته وای
زمانو نزیفه جلالی دی د کابل ولایت اوسیدونکی.
نزیفه جانې قراته وای چې څوکاله ناشته
زه 22 کلنه.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه تر اوسه مجرده.
طبعا په کورنۍ کې پیغلنجلې وصیتمن ځینې خواستګاران ورپسې راځي. تاسو په دې اړه قراته وای چې تاسو پسې کله خواستګار راځي؟ اول خو میرمنې راځي انجلۍ ګوري، کله چې میرمنې راځي تاسو کور ته تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
والا واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې. خو متاسفانه موږ په داسې یو ټولنه کې یو چې هلته عامه پوهاوی نشته. عامه پوهاوی په کل کې خو بیا هم دینی معلومات نشته دی. کچیرې زمونږ او تاسو کوم میرمنې چې دي پخوانی مونږ هغوی ته ډېر احترام لرو، لیکن زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم په دې باندې چې هغوی مثلا ډېر د نجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډېر په پام کې نه نیسي. فقط د هغوی نظر دای چې د نجلۍ څیره څه رقم ده، دغه سترګه څه رقم ده، پوزه یې څه رقم ده، خوله یې څه رقم دی، قد یې لوړ ده، جګ ده، نه ده، توره ده، سپینه ده. دا خو مونږ او تاسو د یو الله پاک پیدایښت یو. انسان باید صحیح ده، ښایستوالی هم مهم دی، لیکن سیرت باید مونږ ډېر سیرت او تقوا پرهیزګاري نو مونږ باید دې ته توجه ولرو. او صحیح ده که چیرې زمونږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو چې یا یې پوزه داسې ده، یا یې خوله داسې ده، یا سترګې داسې دي. ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري. هیڅ انسان حق د توهین د بل انسان نه لري.
مننه نزیفه جانې. که ته د خپل شخصي تجربو راته وایي، تاسو کره چې کله میرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې داسې د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي، که داسې استرس لري ځان سره؟
استرس خو طبعا افغانستان کې شته دی. یو دا چې نجلۍ ته حق د انتخاب سم نه ورکول کېږي، او د بلې خوا دا استرس ورسره چې که چیرې زه ورشم هلته خبرې وکړم، که ډېرې خبرې وکړم هغوی به وایي چې دا ډېره خبرې کوي، او که خبرې ونه کړم هغوی به وایي چې د دې نزاکت نه دی زده.
د یوې خوا بیا بیا د کورنۍ فشاري د بلې خوا د هغوی له خوا فشار او خبرې نو په دې خاطر باندې دا ستونزې شته.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ،
سلامت اوسئ.
مننه چې دغه سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. وخت افغانستان کې 9 بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بل خبر